د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې د افغان او بهرنۍ نظامي ځواکونو د هوایي بریدونو له امله د نشې موادو د جوړولو او قاچاقو بهیر ټکنی سوی دی. خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
په نیمروز ولایت کې نږدې 1000 کیلوګرامه نشه یي مواد وسوځول شول. د نیمروز والی سید ولی سلطانی د دې موادو د سوځولو پر مهال وویل د تیر یو کال په بهیر کې په مرکز او ولسوالیو کې بیلابیل نشه یي مواد نیول شوي چې قاچاقونکو غوښتل د نیمروز ولایت له لارې ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کړي. په دې موادو کې 526 کیلوګرامه هیروئین، 450 کیلوګرامه تریاک، 300 کیلوګرامه امفیټامین یا کریسټال، 232 کیلوګرامه چرس او تر 1500 کیلوګرامه ډیر جامد او مایع کیمیاوي مواد هم نیول شوي ول. د یادونه وړ ده چې افغان ځواکونو په روان کال کې لزګونه قاچاقونکي هم نیولې دي. د بدخشان ولایت پولیسو لزګونه لیټر الکولي مشروبات نیولې دي. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې د کشف امیر نصر احمد جهانگیر رسنۍ ته وویل چې دوی په کشم ولسوالۍ کې 329 بوتل الکولي مشروبات په داسې حال کې نیولې چې په دوو موټرو کې د تخار ولایت له ینګی کلا ولسوالۍ څخه بدخشان ته قاچاق کیدل او په دې توری دوه تنه هم نیولې دي. د یادونه وړ ده چې تیره اونۍ د بدخشان پولیسو تر 100 بوتل ډیر الکولي مشروبات د ولایت ته د قاچاق پر مهال نیولې دي. د بلخ ولایت د هوایي ډګر څخه هند ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال دوه تنه ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د بلخ د هوایي ډګر سرحدي پولیسو رسنۍ ته لیږلي راغلي چې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 4 کیلوګرامه هیروین په خپلو سفري بکسونو کې د بلخ هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو میاشتو کې بهر ته د هیواد له هوایي ډګرونو څخه د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی او تر اوسه پورې له 500 څخه ډیر کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د نشه یي موادو د قاچاق په تور 60 کسان ونیول. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسد الله یادګاری ازادۍ رادیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره اونۍ کې په لسو ولایتونو کې 9 عملیات وکړل چې په نتیجه کې 60 تورن کسان له لسګونو کیلوګرامو نشه یي موادو سره ونیول.
د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې بیلابیل نشه یي مواد نیول شوي لکه هیروئین، چرس، تریاک، امفیټامین، ټابلیټ کا، د بنګو دانی او الکولي مشروبات او د دې موادو د قاچاق په تور 50 تورن کسان هم نیول شوي دي.
د یادمنې وړ ده چې په نیول شویو کسانو کې 14 تنو غوښتل 12 کیلوګرامه هیروئین د کابل او هرات هوایي ډګرونو له لارې هند ته قاچاق کړي. او د نوې وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 13 کیلوګرامه نشه یي مواد نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت د امنیت قومندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 13 کیلوګرامه هیروئین او 10 کیلوګرامه چرس په موټر کې تورخم او سرخرود ولسوالۍ ته قاچاق کړي. د یادونه وړ ده چې په تیرو درې اونیو کې دا څلورم ځل ده چې د ننګرهار پولیس د ګڼو قاچاق کوونکو او نشه یي موادو په نیولو کې بریالي کیږي.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو د جوړولو او قاچاقو بهیر ټکنی سوی دی.
دا بریدونه ډیر مؤثر ول.
په محصلینو کې د نشه یي ګولیو استعمال ورځ په ورځ ډیریږي.
اکثریت محصلین د دې لپاره چې هغوی بیدار پاتې شي ټابلیټ کا په نوم باندې مصنوعي مواد مخدر دي هغه استعمالوي.
د زور له لارې د محتاجینو د علاج په اړه له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه لرو.
که چېرې دا زنځیر په واچوي دا د فامیل سره یو عقده پېښي که دا تدوین شي دا په نور رواني مریضو باندې داخته کیږي.
نجیب الله وایي چې 14 کاله کېږي د نشو له وجې له خپلوانو سره راشه درشه نه لري.
دسې بدن و دما او دسې ماغزه مې و چې و به ویلې ولیکئ لس واله په مکتب کې څو به د سوال یلې ما به جواب م اتاق کې حل کړی و.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اوس سړی اوس داسې وارخطا یې په کوڅه کې څوک و؟
کرم خان و.
څه یې ویل؟
بس نورې څه کوې ښځې، په لوی لاس مې ځان په بالا اخته کړ.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د نشي موادو د جوړولو پر کارخانو د هوایي بریدونو له امله د تریاکو تولید کم سوی دی. د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت د سروې د څانګې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د افغان او بهرنۍ نظامي ځواکونو د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو د جوړولو او قاچاقو بهیر ټکنی سوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان هوایي ځواک په پام کې لري خپل بریدونه همداسې جاري وساتي. دا وزارت وایي چې هدف یې د دولت او وسلوالو مخالفینو د مالي سرچینو وچول دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو تولید کم سوی او عمده علت یې د افغان او بهرنیو ګډو نظامي ځواکونو هوایي بریدونه دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دې هوایي بریدونو په هغو ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړې چې هلته د کوکنارو کښت او تولید ډیر و. ښاغلی احمدي زیاته کړه
دا بریدونه ډیر مؤثر ول. د 2013 کال په پیل کې د هوایي بریدونو نتیجه په هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو کې ډیره ښه وه. بلاخره د نشه یي موادو قاچاق کوونکي هم پوه شول چې افغان او ایتلافي ځواکونو د دوی پر خلاف لاسونه سره ورکړي دي. قاچاق کوونکي په هر ځای کې تر برید لاندې نیول کیږي. له همدې امله موږ وینو چې نشه یي مواد تر پخوا کم شوي او دا کموالی د افغان او ایتلافي ځواکونو په ګډو هوایي بریدونو پورې مستقیما اړه لري، ځکه نو موږ هڅه کوو چې په 2019 کال کې هغه اړخونه غښتلي کړو چې پخوا ګټه ورول تر څو کې لاسته راوړنې ولرو.
د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي ادارې یا سیګار په تازه راپور کې راغلی دی چې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډو هوایي بریدونو له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د نشه یي موادو د جوړولو 145 کارخانې او د تریاکو 2 زیرمې ویجاړې شوي دي. د سیګار د راپور له مخې د دې عملیاتو په نتیجه کې یوازې طالبانو ته تر 440 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر زیان وختي او د 140 میلیونو ډالرو په ارزښت کیمیاوي مواد هم له منځه تللي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویلي ول چې له افغان ځواکونو سره د دوی د ګډو عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو طالبانو او د نشي موادو قاچاقونکو ته نږدې 1500 میلیون امریکایي ډالر زیان اوختی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د افغان ځواکونو هوایی بریدونه د هلمند، فراه، ننګرهار او نیمروز ولایتونو هغو سیمو ته هم غځېدلي دي چې هلته د قاچاقو لارې تیرې سوي او یا هم هلته تریاک ساتل کیږي.
ننګرهار، هلمند، قندهار، زابل، هم فراه او بدخشان دلته نشه‌یي توکو په کارخانو همدارنګه د دوی په قاچاقبرو باندې بریدونه ترسره شوي دي او دا ډېر مؤثر تمام شوي دي. 2019 لپاره هم هغه څه چې د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې خاني ده، هغې په وړاندې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه مبارزه کوي او ولاړ دي.
د افغانستان له نشه‌یي موادو سره د مبارزې وزارت غواړي ټول هغه میتودونه او پروګرامونه تشخیص کړي چې په روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په راکمولو کې مثبت رول درلود.
محمد ایاس ترنکو چې د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو او قاچاقونکو د فعالیتونو د ګډوډ کېدو په اړه یې راپور اوروه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هره شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هره چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
او اوس به د نشي ګولوی حال درکو. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په محصلینو کې د نشي ګولوی استعمال ډیر سوی دی. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د نشي موادو د غشتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادي رادیو ته وویل د پوهنتونونو محصلین د دې لپاره چې ویښ پاتې سي او ښه مطالعه وکولی سي نشي ګولۍ خوري او په دې ډول محتاط کیږي. د کابل پوهنتون ځینې محصلین وایي له یوې خوا د نشي ګولۍ اسانه پیدا کیږي او له بلې خوا ځینې ځوانان ځکه دا ګولۍ خوري چې ځان نورو ته پرمختللی او عصري وښیي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په روان شمسي کال کې په افغانستان کې احتیاط ډېر شوی او ځوانان د نورو نشه یي موادو تر څنګ په نشه یي ګولیو باندې هم معتاد شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادۍ راډیو ته وویل د نشه یي ګولۍ اسانه پیدا کیږي او د پوهنتون ډېر محصلین یې خوري. دوی داسې فکر کوي چې د امتحانونو په ورځو کې به د شپې لخوا ویښ پاتې شي او ډېره مطالعه به وکړي. ښاغلی شریفي زیاتوي
اکثریت محصلین د دې لپاره چې هغوی بیدار پاتې شي او هغوی انرژیټیک وسي هغوی اکثرا دا د ټابلیټ کا په نوم باندې چې یو نوه مواد مخدر دي مصنوعي مواد مخدر دي هغه استعمالوي. سره نوي ځوانان د مخدره موادو طرف ته زیات میلان لري په دې شپو کې. د دې لپاره جدي کار پکار دی تر څو دغه احتیاط مخنیوی وشي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي د نشه یي په ګولیو کې په کافي اندازه نشه یي مواد شته او د نورو نشه یي موادو په ډول زیانونه لري. دا وزارت اندېښنه لري او وایي هغه ځوانان چې دا ګولۍ خوري وروسته هیروینو ته مخه کوي. د کابل پوهنتون ځینې محصلین وایي چې ځوانان دا ګولۍ ډېر اسانه پیدا کوي ان چې په پوهنتونونو کې دننه هم په پټه خرڅیږي.
عبدالرزاق مدبر هستم، مسئول روانشناسی.
زما نوم عبدالرزاق مدبر دی، په کابل پوهنتون کې د روانشناسی د پوهنځي محصل یم. محصلین ټابلیټ کا او تریماډول ګولۍ خوري. اندا چې لنګدې دوستانو څخه می اوریدلې چې په پوهنتون کې محصلین د نشي ګولۍ خوري، یو دلیل دا دی چې محصلین دا کار یو تفریح بولي او بل دا چې دا ګولۍ آسان پیدا کیږي.
فتح الله آین هستم، ټابلیټ
کا. زما نوم فتح الله آین دی. په دې ورځو کې د ټابلیټ کا خوړل ډیر سوي دي. کله چې محصلین په تیره بیا هغه ځوانان چې سګریټس کوي سره راټول شي نو په دې ګولیو ډیر اسانه اخته کیږي. ما په پوهنتون کې څو محصلین ولیدل سي دا ګولۍ خوړلې او په ویاړ یې نورو ته ځانونه
ورکړل.
خو د لوړو زده کړو وزارت بیا دا نه مني چې ګواکې په پوهنتونونو کې د نشه یي مواد کارول کیږي. د دې وزارت ویان فیصل امین ازادۍ راډیو ته وویل موږ په علمي مرکزونو کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه ځانګړي اصول او قواعد لرو چې د نشو مخه نیولې ده.
موږ په دې برخه کې قوانین لرو. موږ هیڅ فرد او ډلې ته په علمي او اکاډمیکو مرکزونو کې د نشو اجازه نه ورکوو. زه په پوهنتونونو کې نشه کول مطلق ردوم او زموږ وزارت په دې برخه کې ډیر جدي دی.
په نشه یي ګولیو باندې د ځوانانو وخت کېدل په داسې وخت کې مطرح کیږي چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو له مخې له بهر څخه د دې ګولیو د قاچاقو تر څنګ اوس دا ګولۍ په افغانستان کې دننه هم جوړیږي.
درنو اوریدونکو، اوس په پر دې موضوع خبرې وکړو چې محتاجین څنګه علاج ته وهڅو. د کورنۍ ځینې مشران خپل محتاجین په ځنځیرونو تړي او فکر کوي چې په دې ډول به نشه پرېږدي. خو طبي ډاکټران وایي چې که محتاجین په زور د نشې پرېښوولو ته اړ ایستل سي نو عقده اخلي او له زده بېرته نشو ته مخه کوي. دا چې محتاجین څنګه درملنې ته هڅولی سو، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د زور له لارې د محتاجینو علاج څنګه نتیجه لري.
دغه احتیاط درې مرحلې لري. په اول مرحله کې یو محتاط نه غواړي چې تدوي وکړي، چون هغه نوی مواد مخدر ته مخ اړولی، چون هغه منابع د مالیم لري، کور کې اعتبار هم لري، بیرون هم اعتبار لري، دونه خلک پرې خبر شوی نه دی. هغه مواد مخدر په شروع کې د خوند ورکوي، هغه جسمي جنسي لذتونه یې د ډېری نه غواړي چې د مواد مخدر ترک وکړي. دو مرحله کې ټول منابع به وشيږي د تدوید لګ عمله کیږي. دریم مرحله کې چې بيخي په مزکه ولېږي، مثلا هم جسمن د ضعیفیږي نه توانیږي، چې هغه مریض په اول مرحله کې ځینې کورونه دي مثلا هغه احساساتي برخورد سره کوي، تړي یې څوک چې د سره په زوره برخورد وي هغه سره یو وقده پیدا کیږي او وقده یې باعث دیږي چې بیا مخدره مواد استفاده کړي. چون دغه اول مرحله کې چې دا وجود لري د ځان ته یو مهارت د ځان ته یو میتود غواړي چې تداوي د آماده شي، حداقل
یو هفته دو هفته کې د شبخانې تدویر وړي، اول د بستر نوم ورته وانخلي، په زور راوستل، بسترول، کور کې تړل، دا منفي تاثیر کوي، نتیجه نه ورکوي.
په دغو دریو مرحلو کې په کومه مرحله کې یوه کورنۍ په اسانۍ کولی شي چې خپل مریض ته قناعت ورکړي تر څو بستر شي؟
په دغه اول مرحله کې دا تداوی ښه نتیجه ورکوي، په شرط د دې چې دا ذهنن آماده شي تداوی لپاره. دا میتودونه لري خپل مریض په درېیم مرحله کې صرف څه موافقه لري، اما منفي تاثیرات په دې کې ده چې د بیا سکلو چانس ډېر دی. نو دې لپاره هغه فامیلونه دغه اول مرحله کې چې مشکل پیښیږي، که دغلته یو انساني او علمي آمادگی ورته ولري، مریض شکنجه نه کی، مریض متضرر نه کی، مریض باندې فشار را نوړي، مریض تهدید نه کی، مریض توهین نه کی، صحیح میکانیزم ورته جوړ شي، ډېر ښه نتیجه ورکوي.
معتادین څنګه هڅولی شو چې هغوی خپل علاج ته غاړه کړي؟
هر نفر مثبت او منفي پینټونه لري. د مسلکي دندګانو دغه مثبت نقاط د په مقابل کې استعمالیږي. نو دا یو خاص مهارتونه د روانشناسي دندګانو دا لري. دغه اور مرحله کې د مریض بستر ته آماده شي، د آینده ډېر ښه ده.
ستاسو دغه کورنیو ته هغه څوک چې هغوی په کورنۍ کې معتادین لري، هغوی څنګه کولای شي له کوم میتودونو کار واخلي بالاخره چې هغوی خپل مریض دې ته قانع کړي چې روغتون ته ولاړ شي او د ځان علاج وکړي؟
معتادینو مریضي کې یو اصطلاح ده انکار، کله چې د فامیل ورته وي ته مواد څخه انکار کوي، کله چې فامیل یعنی ثبوتوي چې ته مواد استفاده کوي، بل هغه نه دغه انکار فامیل ته راځي. فامیل وایي چې والله زما زوی د زه خو یو بروسوخ فامیل یم، زه په اجتماع کې نوم لرم، که چېرې خلک خبر شي چې د زوی مواد استفاده کوي نو دا به څنګه کېږي؟ فامیل انکار کوي. بیا بالاخره فامیل هم داسې وخت راځي خپله اشکارېږي دغه مشکل، نو هغه وخت د لاسه ورکړي. باید په اول کې دغه مریض باید انکار ونه کړي، عجل دغه خپل مشکل له فامیل سره شریک کړي. فامیلو ته زما داسې توصیه ده، کله چې دغه مشکل سره دوی مواجه کېږي، نو اول مرحله کې دغه مسلکي کسانو سره دا مشوره وکړي چې دغه یو حالت سره زه مواجه شوی یم، عجل بل هغه کوم فامیل اعضا چې نفوذ لري مریض باندې هغوی خبر کړي.
ځینې مشران خپل معتادین په کور کې په جنجرونو تړي او فکر کوي چې په دې ډول به نشه ځینې پاتې شي. د علاج دا لاره څومره ګټوره او مؤثره ده؟
فامیل باید قبول کړي چې احتیاط یو مریضي ده، نو دوی باید یو مریض شکل باندې برخورد وکړي. که چېرې دا زنځیر په واچوي، دا د فامیل سره یو عقده پېښي، یا په کور کې بندي کړي، یا مواد پې قطه کړي، دا یو رقم شکنجه ده چې دا مریض ته ورکوي. که دا تداوی شي، دا په نور رواني مریضو باندې داخته کېږي.
که یو معتاد په زور روغتون ته یوړل شي، څنګه کېدای شي معتاد ته قناعت ورکړل شي چې علاج ته خپله غاړه کېږي؟
رواني دندګانه خصوصا د شیشې مریضان، یعنی دا مواد چې دفتن پې قطه کړي، د سوسایډل تاټ یا د افکار د خودکشي ورسره یي، ځان ژوبلي یا بل څوک ژوبلي، کوم د آماده نه وي، د تداوي نتیجه نه ورکوي. همدا وایي چې زه چې ووتلم بیا وهم. نو دا بسترول د دین یو میتود لري، اساس د روانشناس د سره کار کوي چې دا ذهنن آماده شي بستر ته، بیا دا بستر شي. په کور کې که چېرې درې میاشتې پنځه میاشتې یو کال ورته زنځیر واچوي وتړي، چې بیرنوزي بیا اسکي، ولې چې د ذهن باید تغییر ورکول شي. هغه میتودونه ورسره راهنمایي کوي، مثلا یو ورځ، دوه ورځ، درې ورځې، خپله راځي ځان بستروي. روانشناسان د ورسره کار کوي، ذهن تغییروي ورته چې دا بیا مواد مخدر استفاده ونه کړي، ټول شیان لیرې وځي، یو نوې دنیا ته داخلیږي، یو نوی ژوند ته داخلیږي. حمایت د فامیلي دا جز د تداوی ده. که مریض په خپله خوښه باندې مری شي او حمایت د فامیل ورسره نه وي، هغه کوم پول چې ده مثلا فامیل د شفاخانې منځ کې دغه ښه مستحکم نه کړي، تداوی نتیجه نه ورکوي. نو که په زوره بستر شي یا مریض په رضا بستر شي، د حمایت د فامیل ډېر ورسره مهم ده. یو نفر وي فامیل راځي، مثلا پوښتنه کوي، زما پوښتنه وي څوک نه کوي، در حال چې فامیل لري، فامیل نږدې د شفاخانې یا په هماغه ولایت کې، نو فامیل پوښتنه نه کوي، ورنه مواد به ترکوي، د رواني دندګانه نور مشکلات ورته پېښي چې بیا به هېڅ دې کېږي چې مواد استفاده وکړي.
د زور له لارې د محتاجینو د علاج په اړه مو له ډاکټر وحیدالله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه اورېده او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ یو څلوېښت کلن نجیب الله په یولسم ټولګي کې په نشو اخته شو. دی وایي چې نشو له خپلوانو دومره لرې کړی چې انا اتلس کاله کېږي د خپلې خور کره هم نه دی ورغلی. دا چې نجیب الله ولې نشه شروع کړه او وروسته یې څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه په یو لسم سم په امتحانو کښې وو چې کور ته راغلم نه امتحانو نه چې کلام نه ټیکو نه ډکه دل ما چې اوزا د کور ولینده د یو لسم کتابونه مې خطا کړل ما ویل چې دې خلکو سره لوچکي ته ونه وژې دا خلک په کراره نه پرېږدي ته خو پوسته سو په پوسته کښې خو خامخا چې پوسته سي مرکز دي و چار سو له چار سو تاریاکو له تاریاکو پوډر هم تقریبا دغه د اتلس کاله اولس کاله کېږي چې په دې عمل کښې بند دي اول خو یې له ما نه اعتبار اخیستی چې په کور کښې باندې اعتبار ونه کښې نو بل خو یې بیاګانه بېخي کوي نه او په دغه اولس اتلس کاله عمل کښې زه مېلمه نه یم تللی زه خور کره مېلمه نه تلم خور یو خور یو ورور زه نه تلم هلته په کور کښې خپله لوچکان لري خو چې زه کېناستم جیک سوی به نه یم او ټېلیفون له چارج اخلي باس هلته یې خرڅېږي ځکه چې په هغه کور کښې وستن څو کسیم وی د پلانکي زوی راغلی و معتاد و اګر که په ما کښې زه دا کاره نه یم ولې دغه د شي نوم بد ده نو دا ژوند ما ته داسې فکر وکړه چې هسې د بوسو ژوند ده خو داسې بدن و دما او داسې ماغزه مې وه چې و به یې ویل ولیکئ لس سواله په مکتب کښې څو به د سوال یلې ما باید جواب م اتاق کښې حل کړی و اوس یوه خبره را ته شل پېرې م وکړې داسې فکر وکړه لکه دېوال ته چې لګیا یو یو په دوه درې خبرو کښې مې ډېر ماغزه تنګېږي فزیکي قوت مې صفر ته رسولی ما به تقریبا لس ساعته دولس ساعته مارتول وهه اوس خپله په لاره باندې نه سم تلی یعنی انسان ډېر عجزه کوي دونه عجزه کوي چې سترګو باندې به شي ته ګورې او ګیلاس چای به ایښي ورته ګورې به دغې وس در کښې نه وي چې دا پیاله خولې ته کښې خو پورزه پورزه د انسان اخلي اوبه کوي ما د انډیوالانو ږیره چې وینې قسم په خدای چې ته قسم وخورم چې دا ما همزوره دی پېنځه کاله را باندې غټ ده ته بېخي ونه منې ضرور یا به مې پوهنتون یلې یا به مې فاکولتۍ یلې که نه یا دولسم خو به مې خلاص کړی د ظالمانو د کور ورځ شي دغه مطلب و نه دا مکتب و نه وایم نه در نه پاتې شو ته ما ته له کور نه د ورځې څلور سوه روپۍ ځینې نیم سوه روپۍ را کولې د موټر کرایه هم را کوله اخلی وایې راځه په کور کښې وهه ځکه چې چاره نه ده ډوډه خورېدلی وم شل یوویشت کاله شول دما د عمل تر درېیم بستره پورې هم پلار دا فکر کوه چې پرې به دي خو چې له درېیم نه خطا شو د دې برې باندې پوه شو چې دا په داسې بلا باندې ککړ شو چې پروردګار پرې هم ونه کړي نه شي خلاصېدی خو د مونږ معامله دې بدله وه ما ښځه وه خپل کور کار به یې پرېښود کوی به نه هغلته به پېنځه کورونه پاکول ما ورته ویل که دې را سره ژوند نه تېرېږي خو ما سمه په پښتو باندې پوه کړه وایي خو نه دې کېږي نه مې کېږي در سره بس چې لاړه کور ته هغلته د مونږ په خور باندې سخت ظلم را واخېستی مونږ خور یې بېله کړه جر و بس جر و جنجل بیا په خوله کښې تېزاب ور اچولي وو مونږ ته بیا دلته بوتله دی په تېزابو باندې وژلی وه
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا د زهر کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې ستار کور ته راځي خو له څېرې ډېر غمجن ښکاري مېرمن یې په لیدو ورخطا کېږي او پوښتنه ځینې کوي چې څه خبره ده ستار ورته وایي چې بس پوښتنه مه کوه په لویه بلا اخته سوم دا چې ستار له څه ډول ستونزې سره مخ سوی او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
ستاره السلام علیکم
وعلیکم خان اکا په خیر راغلی
خدای دې خیر کې څه شی کرې چې ځمکه اوبه وې
ما ویل غنم به پکې وکرم
څه شی غنم ته په دې دومره ګټورو کښتونو کښې غنم کرې
نو بل څه شی وکرم بس همدا غنم را پاتې دي د کال غله خو به مې شي
تاریاک وکړه تاریاک چې پیسې یې په جوال کښې کور ته یوسې
تا خبره سمه ده چې د تاریاکو ګټه ډېره ده خو تاریاک ډېرې اوبه غواړي غنم لا ښه دي ډېرې اوبه او مصرف نه غواړي
د پیسو غم مه کوه زه در سره یم زه به پیسې په پور در کوم هر وخت چې د تاریاک ټول کړل پور مې راکړه
یاره تر اوسه مې نه دي کرلي داسې نه چې
ورخطا کېږه مه متل دی وایي چې ګټه په تاوان کېږي زما خبره ومنه
یاره کرم خانه داسې زړه نازړه دې کړم خیر دی مشوره به پې وکړم
مشورې ته هېڅ ضرورت نشته پر خدای توکل وکړه او هسې کار شروع کړه ها دا دی دا پیسې واخله برمه ورباندې وکاږه او پاتې پیسې په تاریاکو ولګوه د کور خرڅ دېم کېږي
ښه سمه ده تاریاک به وکرم وبه ګورو چې څه کېږي
Ah!
اوکی تا ده تر اغلا اسلام علیکم کرم خانه
و علیکم سلام
کرم خانه خدای دیرا والا رازه چه کور تلار شو چای او چخو
نه چای نسکم دیو کار لپار راغل امزمه چه تلوار میده
خدای دی خیر کی دو کم کار لپار راغلی
ما ویل اوس خود شکر دی تاریاک واخستل اوس نو زما پور راکا
کرم خانه اوس خود تاریاک ارزانه دی گتای بلا پسی یوازی اغا دو بو ما سفلا نشی پورا کولی سو اخراتا او گورا کله چې تاریاک لګران شي بیا به دې پور درکم لخیره
تاریاک څه معلوم دی چې کله به ګرانیږي زه اوس پیسو ته سخت ضرورت لرم
که اوسې خرڅ کړم نو ټوله خواري به مې اوبه یوسي بچیان مې وږي پاتې کیږي خیر دی لږ صبر راته وکړه
که پیسې نه وي خیر دی اوس همدا تاریاک راکړه پاتې پیسې به مې وروسته راکړي
پاتې پیسې به دې له کومه درکوم نور خو په کور کې ولاکه شی هم لرم نه پیسې نه زار او نه مال بس یوازې همدا تاریاک لرم
خ خیر دی صبر به درته وکم خو په یو شرط
څنګه شرط
مور خطا کیږه دومره سخت شرط نه دی شرط دا دی چې بل فصل به هم تاریا کری بس تر هغو به تاریا کری چې زما پور ادا کیږي
ښه سمه ده خدای مې دې په خیر له دې پور اخلاص کړي
اوس ژر ورشه تاریاک راوړه چې زه بل ځای کار لرم
سمه ده زه به تاریاک درته راوړم
ول تاسو ورختایه په کوڅه کې څوک
کرم خان وو
چې ویل
خپل پور یې غوښت
نو تاسو ورته ویل
بس نورې څه کوي خزي په لوی لاس مې ځان په بلاختک
ولې خدای دې خیر کې څنګه دې ځان په بلاختک
تاریاک در یادوم کمه اول ستا خبره منلې وای او غنم مې کړلې وای اوس خو به مو د کال غله درلودای متل دی چې وای غوا مرداره پور په غاړه اوس هم وږي پاتې شو او هم پوره وړي شولو خدای دې کرم خان خوار کی په دام کې بند کړم ته ورشه غا تاریخ راوړه چې د ستار خان خلو ور دککم
زموږ خود څه په وسه نه دی خدای دې له ستار خان سره زموږ حساب وکړي خدای دې دغه څه تشلاس او وځي پریږدي لکه چې موږ یې پریښودلو
ستار خان خدای دې خوار کا مال تاریخ څه غوښتل په بلا دې اخته کړم بلا
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زار کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.